سپینه خبری
روک و راست
سپینه خبری
روک و راست
در کراسی از پین خبر د خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشي روغ جوړ او سوکاله اوسې پام دې هيله زانه او شواشنا او حفیظ آصفی د روان خبرونه قربانی درنو اوریدونکو د اسلامي همکارۍ سازمان اجرایوي کمیټې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه نن د 4 ورځې جنوري په 11 د سعودي عربستان په بندري ښار جده کې بیړنۍ غونډه جوړه کړې و. په دې غونډه کې د 55 غړو هیوادونو د سازمان چې زنده اسلامي نړۍ ګټ غټ بولي یو ورځ وړاندې د افغانستان په اړه د بیړنۍ غونډې جوړولو خبر ورکړی و. آصف صاحب
بله سلام خدمت شنونده تقدیم میکنم. ای برنامه که اختصاص یافته میخوام که همکارم گفتین به نشست سازمان همکاری های اسلامی و این نشست عاجل بود که در رابطه با وضع محدودیت ها بر کار و تحصیل زنان و دختران در افغانستان اختصاص یافته بود که جلسه ختم شد و در رابطه با این که پیامدها و خواست های جلسه از حکومت طالبان چی خواهد بود و این که تا چی حدود طالبان این خواست ها را خواهند پذیرفت در این برنامه با مهمانان صحبت میکنیم.
بله
اما قبل از او
ما خطر دی چه ملمانه معرفی کو چه په دې بحث کې به څوک موږ سره ګډون کوي. آیا طالبان به د اسلامي هیوادونو د سازمان کمی پریکړې چې په دې غونډه کې شوي هغه به ومني او کنه او ورته نورې پوښتنې ځواب کړي؟ نو آصف صاحب فکر کوم تاسو به همدا ویل چې د سیمې او نړۍ خبرونه
بله خبر را مش نه یم بعدا مهمانا را معرفي کړم و بحث خود آغاز میکنیم.
سلام
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اورئ. نن چهارشنبه د کابل ښار په ملک اصغر څلور لارې کې بمی چاودنه وشوه. د چاودنې لږ وروسته د کابل د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران رسنیو ته په یو لیګري پیغام کې ویل چې چاودنه د بهرنیو چارو وزارت په سرک شوې او مرګ ژوبله هم لري خو زیات جزئیات یې نه دي ورکړي. د پیښې عیني شاهدانو امریکا غږ ته ویل چاودنه د طالبانو د حکومت اړوند وزارت مامورینو په موټر شوې ده. عیني شاهدانو ویلي دوی تر چاودنې وروسته د ډزو غږونه هم اورېدلي. طالبانو د کابل په وخت د 4 بجو وروسته د پیښې ساحه بنده ساتلې ده. طالبانو او عیني شاهدانو ویلي په دې چاودنه کې تر 40 زیات کسان مړه او زخمي شوي دي. د فرانسې خبری آژانس لیکلی چې یو انتحاري برید کوونکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ترڅنګ په داسې وخت کې ځان پورې تړلي بمونه چولی چې د چین یو هیئت په وزارت کې د طالبانو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لیدنه کوله. د وزارت یو موټر چلوونکی جمشید کریمی چې د وزارت بهر ولاړو ویلی دی چې یو وسلوال کس چې ټوپک یې په لاس کې و ترڅنګ یې تیر شو او بیا یې ولیدل چې همغه کس انتحاري چاودنه وکړه. په یو ویډیو کې چې د AFP آژانس تایید کړی ده ښکاري چې د چاودنې وروسته جسدونه په سرک ګډوډ پراته دي او ځینې زخمیانو د مرستې غږونه کول. د اسلامي همکاریو سازمان ویلي نن د جنوري په 11 په جده کې د اجرایي کمیټې یوه بیړنۍ غونډه جوړی او په افغانستان کې په بشري وضعیت او وروستیو حالاتو خبرې کوي. یاد سازمان ویلی دا مجلس د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا د وروستیو پریکړو په تړاو جوړیږي چې د نجونو ښوونځي بند کړي او ښځې په ملي او نړیوالو نادولتي مؤسسو کې د کار کولو منع کړي. د اسلامي همکاریو سازمان او د نړۍ اسلامي فقه اکاډمۍ په تیرو اعلامیو کې د طالبانو دا ډول اقدامات د اسلامي اصولو او علماو د پریکړو سره په تضاد کې بللې وي. د امریکا د ترګری په وړاندې د مبارزې د ملي مرکز مشره کریستن ابیزت وی په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه اندېښمنونکي نښې لیدل کیږي. میرمن ابیزت د سه‌شنبه په ورځ یعنی د جنوري په 10 د واشنگتن د انسټیټیوټ په یو بحث کې ویل دوی همدارنګه داسې نښې ویني چې کېدې شي یا د ډله د خپلې جغرافیه هاخوا ولاړه شي. دغه امریکایي چارواکي څرګنده کړه چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګ څخه ډیر اندېښمنه ده خو هغې په دې اړه څه ونه ویل چې یاده ډله به په څومره وخت کې د افغانستان نه بهر د امریکا ګټو ته ګواښ متوجه کی. د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې واوره او باران شوی چې د سالنګونو، کابل او د غور ولایت لارې بندې کړې دي. د طالبانو حکومت د فواید عامه وزارت نن د چهارشنبه په ورځ یعنی د جنوري په 11مه په یوې اعلامیې کې د ټولو موټر چلوونکو خلکو څخه غوښتنه کړې ده چې د دغه وزارت تر بې خبرتیا پورې په یادو لویو لارو د سفر کولو ډډه وکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیوونه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. پاکستان کې د تروریستي پیښو زیاتوالي په وخت کې چین یو ځلی بیا په پاکستان کې میشت د خپلو وګړو د تحفظ په سر اندېښنه ښودلې. د چین د بهرنیو چارو نوي وزیر په ټینګار ویلي چې پاکستان دې د چینایي وګړو حفاظت دپاره مؤثره تدابیر ونیسي. د پاکستان د پارلمان غړي او څېړونکي د چین اندېښنې په ځای بولي او وایي د ژمنو باوجود پاکستان چینایي وګړو باندې د بریدونو په مخنیوي کې ناکامه دی. د ایران جمهور رئیس وی هیواد یې د وروستیو نامنیو او مظاهرو په مخنیوي کې د دښمن هڅې ناکامه کړي او خپه کړي دي. ایرانی چارواکو د حکومت ضد مظاهرو پړه هر ځلی په امریکا او اروپا اچوله ویل یې دوی مظاهره کوونکي لمسول. په ټول ایران کې مظاهرې د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې 22 کلن نجلۍ تر مړینې وروسته پیل شوې. مهسا امینی په دې تور توقیف شوې وه چې د ایران د سخت قانون مطابق حجاب یې نه وکړی. په ایران کې د بشري حقونو د فعالانو په وینا تر اوسه د حکومت ضد مظاهرو کې لږ تر لږه 520 تنه مړه شوي دي او تر 9300 زیات بندیان شوي دي. او د امریکا جمهور جو بایدن په مکسیکو کې د یوې غونډې وروسته اوس بیرته واشنگټن ته ستون شوی. د امریکا، مکسیکو او کاناډا مشرانو په یاد درې اړخیزه غونډه کې وویل د امریکا لویه وچه د غیر منظم مهاجرت، د مخدره موادو د قاچاق، د چین اقتصادي رقابت او په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په ګډون د یو لړ لویو ستونزو سره مخامخ ده. د یادو دریو هیوادونو جمهور رئیسانو د سه‌شنبه په ورځ د مکسیکو په مرکز مکسیکو سیټي کې ګډې غونډې کې د یادو شوو ستونزو په وړاندې په ګډه د مبارزې ژمنه هم وکړه.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لنډو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0، 9355 میگا هرتز او ری دلشی.
شنوندگان عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شما شنونده برنامه روک راست اسپین خبر هستین که من حفیظ آصفی و همراهی همکارم بانو نوشا و آشنا گردانندگی میکنیم. موضوع بحث نشست سازمان همکاری اسلامی است که امروز پایان یافت و در رابطه با وضع محدودیت ها بر کار و تحصیل زنان اختصاص یافتم. قرار بود که مهمانای محترم آقای صلاح‌الدین سعیدی و آقای لاهنور سیلاب دلیگران مسائل سیاسی را به خود داشته باشیم، اما تا هنوز اونا را روی خط نداریم. اما پرودیسر برنامه میگن که آقای لاهنور سیلاب آگاهی مسائل سیاسی را روی خط داریم. سلام آقای سیلاب، خوش آمدین، صدای ما را میشنوین.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. او سیب مربانی وکری
مننه سیلاب سیب چیز منگ بلنه مننه دو پخبرونه که منگ سره سی لک ملمانه چه زن شی بینو منگ ویو چه خدای مکا بیا پو تلیفونونی که کم از تون زنه خولنه که من غسته سی حضورن ضرورو او خدای چی است. ده اسلامی هیوادونو سازمان نن د افغانستان په اړه غونډه وکړه. سیلاب صاحب، تاسو د ډیر وخت نه په سعودي عربستان کې میشتاسته، هلته د عربي هیوادونو خصوصا د اسلامي هیوادونو د سازمان په پالیسۍ، د دې په جوړښت، په تاریخ، په دې ټولو مسایلو باندې آګاه سي. پرون هم موږ د امریکا غاک آشنا راډیو د سپینې خبرې په خبرونه کې یو څه بحث د دې سازمان په اجنډا یا په خبرو باندې درلوده، خو اوس پریکړه لیک به هم صادر شوی، غونډه پای ته رسیدلې ده. دا چې پریکړه لیک کې به څه وي او څه به د طالبانو نه غوښتي، طبعا د غونډې د اجنډا نه داسې ښکاري چې دوی به هم هغه څه چې د خزو په وړاندې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته تر سره شوې دي، او هغه فرمانونه چې د دوی په کار د بندیز، د تحصیل د بندیز په اړه فرمانونه صادر شوې دي، ممکن د ماغه په اړه خبرې شوې او د طالبانو نه د غوښتنه شوې چې باید دغه فرمانونه خپل بیرته واخلي یا د سره په غور وکړي. په هر صورت، اول ستاسو نظر غواړم چې څه فکر کوئ. دا خو زمنګا فکر او نظر اما غاجنده ته چې د سازمان لري او درلودي او بخي ساس په نظر تاسو خپل څه فکر کوئ چې د فیصله په پټ شي شوې د دوی لوی غوښتنه به د طالبانو نه چې د افغانستان د خزو او روان وضعیت پاړه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبر دادا چې د اسلامي تعاون د تنظیم چې په جده کې واقع دی، د 1998 کال راهیسی د فلسطین د مسجد اقصی د سوځیدلو نه وروسته د تنظیم جوړ شو، او تر ننه پورې د اسلامي نړۍ په ټولو داخلي کړکیچونو، داخلي مسایل او جنجالونو کې دوی غونډې کوي، او دلته د 55 هیوادونو نمائندگانو ته په جده کې دفترونه خلاص کړي دي چې په هغه کې د نه ملکونو مستقل سفارتونه دي د OIC لپاره، او د باقی هیوادونو هماغه سفیران چې په ریاض کې کینی هغه هم جدي ته د کانفرنس غونډو ته راځي. دوی په دې تیرو تقریبا 3-5 کلونو کې په دې نه دي توانېدلي چې د اسلامي نړۍ د موضوعاتو لپاره یو اساسي حل لاره راوباسي، د اسلامي ملکونو ترمنځ یو تعاون، یو تنسیق، یو داسې د راشي درسي سیستم رامنځته کړي چې دوی په ټولو اسلامي جنجالونو باندې په داخل د مسلمانې ټولنه کې سره بحث وکړي. نو د دوی خبرې د کومه جبري جنبه نه لري چې نور ملکونه باید ومني، ځکه د هر ملک داخلي ملي سیاستونه دا تقاضا کوي چې په خپل سیاسي تصمیمونو کې مستقل اوسي. نو د افغانستان جنجال چې د خلکو د 1978 کال نه چې د روسانو په افغانستان حمله وکړه، په افغانستان کې د داوود خان نظام رنګ شو، ورپسې د 2014 کال د روسانو پر ضد باندې جهاد، ورپسې وروسته داخلي جګړې، دا ټول دوی کتلې دي. افغانستان د دوی په سیاسي اجنډا کې یو بې اعتبار هیواد دی، ځکه چې دوی د افغانستان خلک راوستل، د سیاسي ویډیوګانو او په کعبه شریفه کې دننه کېنول، خدای او رسول ته وګوري، نور خلک کې سره مجنګيږي، هغه په کعبه کې قسم وکړ او بیا چې په موټرو کې کېنول، مدینه منورې ته تلنه لاره کې په موټرو کې سره جنگونه کوي. نو د قسم نه 2 ساعت وروسته قسم زیب مات شو. دوی د افغانانو په دغه داخلي سیاسي جوړښت باندې چې دلته خودخواهی ده، دلته چې هر څه حکومت او حکومت نیولې لري، بیا هغه بل سره بيخي ځان سره مانی نه، کدا د مجاهدینو دوره وا، کدا زمونږ جمهوریت دوره کې 4 سره براغه د خپل خپل خلکانی لټول، د حکومت لپاره د افغانستان د سیاسي جنجال لپاره هیڅ سیاسي لیډر داسې فکر ونه کړ چې زه باید داسې اهل خلک راټول کړم کاغه د هر سیاسي تنظیم، د هر سیاسي فکر، د هر ایجنډا خوندان خو په افغانستان کې داسې موثر رول لوبوي. نو کله چې یو هیواد په خپل داخل کې دومره اعتبار شي، دومره سیاسي داخلي وضعیت د فکر نه وګرځي، نو بیرونی خلک به وسه فکر وکړي چې موږ ورته د لپاره کومه د حل لار راو باسو. هغه دا فکر کوي چې په افغانستان کې د اوسنۍ سیاسي نظام چې راغلی دغه مطلق وچ کلک دی، مولانا صاحب په ذهن باندې متمرکز نظام دی، او دلته نور عوامل نشته.
یو پښتنه ملر لسیلاب سب تاسو مخکې ویل چې د اسلامي هیوادونو د جبري خپل پریکړې عملی کول نه غواړي په نورو اسلامي هیوادونو باندې، ځکه د هر هیواد پریکړه ده چې د هغوی نظر خپل جغرافیه او کلتور او فرهنګ او هغه داخلي مسایل په نظر کې نیول سره خپل پریکړې وکړي. ما یو څو ورځې مخکې د طالبانو د یو لوړ پوړي چارواکي خبرې په یوې مرکه کې واورېدې چې د په خځو باندې د کار د بندیز او پنجونو باندې د مکتبونو او د لوړ زده کړو د بندیز پکې نه پښتنه کول چې د نور اسلامي مملک ولې ټول خځو ته د ازادي ورکړې ده، د حق دی چې دوی باید زده کړي او کارو کې تاسو ولې بند کړی دی، آیا غوي اسلامي شریعت نه تطبیقې کڅنګه؟ نو دوی ورته په جواب کې ویل چې افغانستان یو خاصه جغرافیه ده او خپل فرهنګ او کلتور لري. کوم دلیل چې تاسو د اسلامي هیوادونو د سازمان د پالیسۍ په اړه ویل، آیا دا په افغانستان کې د ښځو په کار او تحصیل باندې په بندیز صد کوي؟ تاسو څه وایي؟ تاسو خپل معلومات
دمخه. زه خو دا وایم چې اول خدای چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام په دې عقیده اوسي چې د افغانستان کلتور کې دا خبره ده. زه نه پېږم د چا د کلتور خبرې کوي، د په کوم کلتور کې را لوي شي ویلي دي. خو په تیرو څلوېښتو کالو کې په افغانستان کې شپه نه ده کړې، ټول بری په کوټه او په اسلام آباد او په پنډي او په کراچۍ کې تیر کړی، د پاکستاني او پنجابي مدرسو پیداوار دی. نو د افغانستان کلتور بدل شوی، د افغانستان کلتور تغیر کړی، د افغانستان خلکو سیاسي فرهنګي اجتماعي غوښتنې بدلې شوې دي، د خلکو سیاسي حرکتونه په افغانستان کې ډیر شوي دي. په افغانستان کې خلک د یو سیاسي او فرهنګي او اجتماعي ژوند د ارتقا په انتظار باندې ناست دي. یو څه وختونه چې پوره شي د نورو غوښتنو به شوق کوي چې باید یو څه نور ارمانونه پوره کړو. دوی فکر کوي چې همدغه 15 مولوی صاحبان چې ناست دي همدغه مطلق د الله تعالی له خوا نه په دې مکلف شوي چې د افغانستان واګي په لاس کې واخلي. د افغانستان ټول ملایان چې راټول کیند اوس چې حاکم ملایان یې د نورو ملایانو سره څنګه جنجال نشته چې هغه کوم پوخه په نظام کې یا په افغانستان کې. دوی د افغانستان د ټول چې راټول کیند طالب د ملیشي یو لک نفر ته نه رسیدي چې د هر یو په کور کې شل کسان کینی هغه ولو کو سر ټول مخالف وي یا بسر جو یا بنې. د 2 میلیونه شنو د 2 میلیونه د 30 میلیونه نفوسه چې د دې څه خلک نه دي. دوی د کلتور موضوع باید بیخي لري کې دلته یو جنجال لري چې د پاکستان د مدرسو د ملایانو ته چشپېته کال انګریزانو کوم تدریس کړی لري په افغانستان کې. باید سره کوم د افغانان نه انتقام واخلو، څنګه د ملک د خپون او ورزو څنګه راکښ کو څنګه د ځمکې راولو. د هغه ایجنډا د پاره لګي د کار کې دین په کیس موضوع نه ده. دوی نه د مصر د علماو نه خوله مادي، نه د سعودي د علماو نه خوله مادي، نه د اردن د علماو نه خوله مادي، نه د عراق د علماو نه خوله مادي، نه د الجزائر، نه د مراکش، نه د امارات، نه د قطر. دوی چې دغه اسلامي ملکونو ته ګوري ولته خځې کارم کوي، تعلیم هم کوي، خو په سیاسي او فرهنګي او اجتماعي ژوند کې شریک او صحیح وي. او په ټول اسلامي نړۍ کې دا د فلیپین د مندیناو د جزيري نه رانیول تر مراکش پورې په ټول اسلامي ملکونو کې خځې کار کوي، خو په حیا او ابرو کې څوک د چا سر لوستي او د چا په تیار خلکو خپل شخصي برداشت د خپل فرهنګ او د کلچر پر نه کې لیکي. قومي شوکاتونو کې حق ورته دولتونو ورکړي دي او خځې دي ولسونو په افغانستان کې 15% نفوس خځې تشکیلوي.
تشکر.
د افغانستان دغه د کلچر پر حصہ نه لري چې کلچر کې جنجال دي، بلکې د مولانا ته په مغزو کې جنجال دغه علاج پیدا.
بله، بنا تشکر جناب آقای سلاب. از شانس خوب آقای آصف مبلغ روی خط داریم. آقای آصف مبلغ استاد در یک از دانشگاه های ترکیه هستند و همچنان آگاهی مسائل سیاسی. آقای مبلغ سلام به شما، خوش آمدین. تشکر از اینکه دعوت ما را در وقت کم پذیرفتین. صدای ما را دارین؟
سلام و درود خدمت شما جناب آقای آصفی و همکارای محترمتان.
بنابراین تشکر. امیر خم که آگاه هستین جناب آقای مبلغ، امروز نشست ویژه کشورهای سازمان همکاری کشورهای اسلامی هم در جده برگزار شد که در رابطه با وضع محدودیت ها بر حق کار و تحصیل زنان اختصاص یافته بود. نخست از این که به نظر شما در حالی که افغانستان، حکومت افغانستان از جانب هیچ یک کشور اسلامی هم به رسمیت شناخته نشده، نشست سازمان و خواستهای سازمان چی تأثیر بر حکومت طالبان داره؟ یا اصلا رابطه حکومت طالبان با کشورهای اسلامی بخصوص با این سازمان چی هست به نظر شما؟
خب من فکر میکنم که گروه طالبان دارای دیدگاه های سیاسی، دارای دیدگاه های ایدئولوژیکی و دارای چارچوب و ساختار فکری خاص خودشان هست. به همون شکلی که شما میبینید، متاسفانه نگرش را که طالبان داره از فقه، نگرش را که طالبان داره از فرهنگ، نگرش را که طالبان با واسطه او دنیا را میشناسه بسیار با واقعیت ها متفاوت هست. شما در جای کشورهای دیگه اسلامی میبینید که محدودیت های به این شکل را که طالب بر مردم افغانستان تحمیل میکنه متاسفانه در هیچ کشور اسلامی وجود ندارد. بنابراین من فکر میکنم که قرائت طالبان از اسلام و خوانش و درک طالبان از اسلام بسیار متفاوت هست با دنیای اسلام. و امروز طالبان در موقعیت قرار داره احساس میکنه که به اصطلاح بر کشورهایی که در افغانستان بودن غلبه کرده، سرمست از یک پیروزی هستند و کمتر به کسی گوش میدن. شما متوجه هستید که کشورهای همسایه شخصیت‌های ملی خود افغانستان بار بار به گروه طالبان تذکر داده راجع به تغییر موقف گروه نسبت به زنان افغانستان، نسبت به تحصیل و تعلیم زنان افغانستان، نسبت به ایجاد یک حکومتی که تبارز دهنده بافت اجتماعی افغانستان و تنوع قومی مذهبی افغانستان باشه. اما تا حالا من فکر میکنم که به هیچ یک از این صحبت‌ها و به هیچ یک از این خواسته‌ها گروه طالبان جامعه عمل نپوشانده و من فکر نمیکنم که تا زمانی که روی کرد کشورهای مختلف، کشورهای اسلامی و یا جامعه بین الملل فقط در حد توصیه باشه بر گروه طالبان تأثیر گذار باشه. من فکر میکنم که بعد از یک سال و اندی و جریان داشتن ظلم بی بدیل و بی منتها در افغانستان، جامعه بین الملل باید تصمیم قاطع عملی بگیره، تصمیم قاطعی که پشتوانه اجرایی داشته باشه.
جناب آقای مبلغ، یک چیز میخواستم قبل از اینکه شما ادامه بدین، معذرت میخوام گپ شما را قطع کردم، و اون این که میگین که شما طالبان وقعی نمیگذاره به تمام خواسته ها و آنچه جامعه جهانی تصویب میکنه. فکر میکنین این مسئله از خود ارادیت طالبان سرچشمه میگیره و یا از دساتیر و مشوره های اون طرف سرحد که بالای طالبان نفوذ داره سرچشمه میگیره؟
خب ببینید، طالبان یک رابطه ارگانیک با بخشی از نظام پاکستان داره. من همیشه این را تأکید کردم که شما حاکمیت پاکستان را یک دست نبینید. در تحلیل های سیاسی خود، مردم افغانستان، سیاست گذارای افغانستان حاکمیت پاکستان را به شکل یک دست نبینند. بخش های از حاکمیت پاکستان بر طالبان نفوذ دارد اولا، و دوما عقبه سیاسی و نظامی طالبان هستند، در این هیچ شکی نیست. در اینه که در این تصمیم ها او بخش از پاکستانی ها چقدر تأثیر گذار هستند، دیدگاه ها و درک اونا از جامعه افغانستان، فرهنگ افغانستان، از به اصطلاح نوع حکومتداری ممکن هست تأثیر گذار باشه. اما آنچه که مهم هستی هست که اساسا نظام به نام طالبانیزم و خود طالبان ظرفیت تحول به یک شکل دیگر نداره. شالوده فکری طالبان همین چیزی هست که امروز و معرض نمایش میگذاره و من فکر میکنم که این تا حدود به نفع مردم افغانستان هست، چرا که طالبانی که سیاستگر باشه و نیتهای درونی خودشان را بپوشانه و کم کم بعد از تثبیت پایه‌های قدرت خود با اونا رو بیاره، به شدت خطرناکتر هست از این طالبانی که ما امروز میبینیم. من حتی به مجموعه های از طالبان که در درونشان هستن و سعی میکنن که دنیا را فریب بدن، مثل آقای عباس استانکزی و کسان دیگه، من از اونا خوف بیشتری دارم تا طالبان دیگه مثل ملا هبت الله. ملا هبت الله همون چیز را که میفهمه عملی میکنن و این به نفع مردم ما هست.
تشکر آقای مبلغ.
ممنونم. سیلاب صاحب، ستاسو د مخکنیو سرګندونو په اړه بیا هم ډیره پوښتنه دي، ځکه هغه تاثیر چې باید د اسلامي هیوادونو نړیوال سازمان ولري، ستاسو د وینا له قراره چې هغه د تاثیر چې باید لرلې نه لري. طالبان اوس مهال غرب سره یو تعامل ته نه دی رسیدلی، هر څه چې هغه وایي چې بشری حقوقونه رعایت کوي، یا خزو ته مکتبونه، یا د کار زمينه برابر کړي، د فرمانونه، یا د پریکړې بیرته واخلي، یا د کار نه د فیصله نه، یا د شریعت مطابق نه، هغه مداخله بوري، د غرب مداخله بولي، ولو کوي د انتقاد په سرحد کې، یا د غوښتنې په سرحد کې. د اسلامي نړۍ سره کراوابط دی چې د هغه فیصله نه منل کیږي، مثلا د مکتبونو په حق لا یاده په خزو چې دغه وضعیت نن تحمل شوی دی، دا ونه منی، پریکړې ونه منی. څه ډول نظام وي په افغانستان کې؟ آیا ضرورت شته چې دغه اسلامي نظام تعریف ته ضرورت لري؟ څوک به دغه تعریف وکي؟ او فکر کوي چې د اسلامي هیوادونو سازمان خپل هغه صلاحیت بایللی دی که الته هم داسې یو څه شته د اساس د معلوماتو د قراره چې نږدې معلومات لري په دې برخه کې؟ اصلي نقص په څه شي کې دی؟ ولې دغه باصلاحیت یو سازمان اجرایوي هغه نه لري؟ ښه، اجرایوي ځواک خو به نه، یعنی ولې خبره نه منل کیږي، ولې فیصله نه منل کیږي؟ د دې علت څه دی؟ او دغه اسلامي نظام تعریف ته ضرورت لري که نه لري په افغانستان کې؟ چې دوی ته یو صحیح تعریف ورکړي، او دا تعریف به ورته څوک ورکړي؟
خبره همدا ده چې اسلامي نظام سره کوم یو نظام دی، او د زمونږ حاکم نظام په دې خبره پوهیږي که نه پوهیږي؟ زه چې دی خپل انډیوالانو د وطن ته ګورم، نو مال خو پکې څه علما نه ښکاري چې مشهور عالم د اسلامي نړۍ اوسي، او داسې په دې دینی علومو کې وارد اشخاص اوسي، او په عربي ژبه باندې مطلق حاکمیت ولري چې دی بیا د دین خصي تحلیل د حالاتو د تقاضا سره یو ځای وکړی شي. دا یو څو کسه چې تقریبا د سی ابتدایي علوم به ذکري د دې سیاسي بصیرت او د دې فرهنګي بصیرت او د دې هغه اجتماعي او د چاپیریال هغه پیداوار چې د دې کوم دی هغه ډیر محدود او ډیر ورکوټي لري. هم دا یو څو کسان خپل کې سره تاویږي راتاویږي. د اسلامي نړۍ ځکه په دې باندې تاثیر نه لري چې دوی هغه دینی بصیرت نه لري چې دا غي پرانا کې سره غي خبره او کې څه د کوم آیات، د کوم حدیث، د کوم دینی عرف او تاریخ او جغرافي پرانا کې دا خبر کې. د اسلامي نظام دا ټول مؤسسات فلج کو به د ځان نه وروسته فکر کوي چې زه به څنګه را جوړ کوم چې تاسو راهي سیارې دي دې لپاره نو شل کاله چې تاسو جګړه کوله، او تاسو د امریکا ډزوله، او تاسو د ټول دنیا سټوپک راخستی چې تی وی چې ما دنیا ما تکړه، نو تاسو سره به شل کال کې 15 کسان نو چې تاسو به دې حکومت د نیولو نه وروسته د اداري چلو خي تاسو سره څوک نو چې تاسو به اساسي قانون جوړ کی تانند افغانستان اساسي قانون لغوه کړي، بدل بیرغ دی وته بدل کړي، خانی نظامونه ټول لغوه کړي، څنګه په کوم قانون په اساس باندې د خلکو سره تعامل کوي او شرکتونو ته قراردادونه
ورکوي؟ یعنی سیلاب صاحب، دا چې طالبان د اسلامي نړۍ سره په ځینو مسایلو کې ډډه نه لګي او سره د همکارۍ لاس ورته نه اوږدي یا مشوره نه کوي، فکر کوي چې دا عدم بصیرت دی، د خپل د طالبانو ستاسو دی ونه
د قرار دین په مسایلو باندې جهل مطلق دی. کله چې په دین خبر وي د اسلامي اساساتو هغه الواجب من الدين بالضروره علوم طول سيز دوي دی به اسلامي علما او خبرو ته غوږ نیولو دی او سر کېنه اصل دی او ته خپل هغه اجنډه ورکول شو. دا هیڅ معنا او منطق نه لري چې زه د خزي د تعلیم نه منې کوم، ولې چې په مکتب کې چې ته کې دی شي کوم ځای کې کوم جنې له کوم حالت په سره کو درېدلې، نو ته دا ما هغه وی واقع مخاوني سره د ټول تعلیم مخاولې شي، ته چې وی په پونتن کې الک او جنې سره یو ځای کې نه اصل دا اسلامي نه دی. نو دا جنته چې په متوسطه او ثانوي مکتبونه کې جدا کې نه سیاغي کې څه د شریعت مخالف او خزي استادان مې مستقل مکتبونه او جنکو یوازې سره سبق ویل، په هغه کې د شریعت مخالف څه شي، په هغه کې تمه لري د مکتبونه په جنکو باندې په مخ باندې بند کړل. خدا مطلق یو سیاسي او نظامی او استخباراتي عمل دی چې چا ورته ویل دین بدنام کړ، داخل بدنام کړ، د خلکو د ژوند نظر څوک او خید سي وځبي.
او سیلاب صاحب، آصفي صاحب خفه نشي خو یو په ډېر بخنه دا وريدون کوم، او زړه کې خو هم دام ګرځي چې ا د خپل الکانو ته ناري نه ته هم لګ نصيحت وصيت وشي که څنګه
یک دقیقه مونده به
زنده قوی ما چې یعنی چې ته د یو شي مخانیسي دروازه بندو ما هغه د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د دولت وظیفه را دا به ادامه لري تر قیامت ورځې پورې، ته خپل وازه نصيحت ورته کوه، د هغه جزایی هغه لارې چینلونه هم معلوم دي کوم ځای کې سپي وسره سيږي، لیکن مطلق ته د 50% خلکو مخه نیسه. دا معنا لري چې داخل ستاسو وطن خلک نه دي، څه چې د پاچاهي شوق کې او راضي په دې وطن باندې د حاکمیت دعوه کې، ته به هر هغه شی دي خان ته برابرې چې داخل کې غواړي او هغه مشروع وختني تعلیمي حق دی، مشروع کار دی، د اسلام سره هیڅ مخالفت معرفت نشته لري لاره او تخلاص کړه د خپل وطن بچی د دنیا د سیالانو سیال کړه خځونه راو بس په مکتب کې کینه و چې زه د په ځای یې مولانا چې په ځای باندې ما سره دولت او قدرت او ما سره دومره امکانات وي ولا کړه نه یو سپینځر خځه په کور کې پاتې وي ټول یې مرې استلې زی مکتب کې سبقونه وی وي ځکه قرآن ځکه دین ځکه ساينس او تخنیک ځکه ځان د سیالانو سیال کې د دنیا سره مقابله او ټول اسلامي نړۍ کې خلک ورته چانس او لاري برابر زه ورته وایم چې نه مړه او د ولی مولانا چې په مزاج باندې شي برابر نه دی عمل کوم مولانا د شخصي زیادت نه لري دی به د ټول خام له وګوري دي 15% خام
له مان نه نه سیلاب سه بیرته تاسو نه اورو د خبرونه نیمایي بر خلافات د سیمه مړي خبرونه وخت راځي
از هر دو مهمان محترم جناب آقای مبلغ و جناب آقای سیلاب خواهش میکنیم که با ما همچنان روی خط باشن. همکار ما قدیر مشرف برای چند دقیقه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه و سپس باز خود دنبال میکنیم.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. انفجار قوی عصر امروز چهارشنبه در نزدیکی چهارراهی ملک اصغر و دروازه ورودی وزارت خارجه افغانستان تلفات بر جا گذاشته است. شاهدان که از ذکر نامشان در گزارش خودداری کردند، به صدای آمریکا گفتند که پس از این انفجار، صدای گلوله‌باری نیز در محل رویداد شنیده شده است. خالد زدران، سخنگوی پلیس طالبان برای ولایت کابل، این رویداد را تایید کرده و گفته است که در انفجار در جاده وزارت خارجه، 5 تن کشته و چندین نفر دیگر مجروح شده است. او جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرده است، اما خبرگزاری فرانس پرس آمار تلفات این رویداد را 20 نفر گزارش داده بود. فرانس پرس گزارش داده که این انفجار ناشی از حمله انتحاری بوده است. بر اساس گزارش ها این انفجار زمانی به وقوع پیوسته که کارمندان وزارت امور خارجه در حال بیرون شدن از آن اداره بودند. کسی یا گروه تاکنون مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم ایالات متحده از حضور شاخه خراسان داعش در افغانستان ابراز نگرانی عمیق کرده است. کریستین ابیزاید در صحبت در اینستیتوت واشنگتن گفت که علائم نگران کننده حضور شاخه خراسان داعش را در افغانستان مشاهده می کنند که به گفته وی جاه‌طلبی های آن ممکن فراتر از قلمرو نزدیک باشد. خانم ابیزاید همچنین شاخه خراسان داعش در افغانستان را تهدید جدی خوانده و گفت که در مورد این گروه نگرانی جدی دارد. رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم ایالات متحده همچنین گفت که جانشین ایمن الزواهری رهبر پیشین القاعده تا هنوز مشخص نیست. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید که ثبت کودکان تحت درمان فلج مغزی در کابل در 11 ماه اول سال 2022 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته آن 50% افزایش یافته است. این کمیته روز چهارشنبه 11 جنوری با نشر گزارش گفت که با توجه به عدم مسئولیت حاد غذایی که نیمی از جمعیت افغانستان بیش از 20 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد، تعداد بیماران جدید تحت درمان فلج مغزی در مرکز توان بخشی فیزیکی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در کابل در سال 2022 میلادی به 1673 نفر رسیده است، در حالی که در مدت مشابه در سال 2021 این تعداد 1125 نفر بود. مرید احمد راسخ، سرپرست بخش اطفال در مرکز توانبخشی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در کابل گفته است که فقر، آسیب‌ها، عدم آگاهی صحی و عدم معاینه منظم مادران قبل و در طول بارداری عواملی‌اند که باعث فلج مغزی در نوزادان شده می‌توانند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. بانک جهانی هشدار داده است که اقتصاد جهان در سال روان میلادی به گونه خطرناک به رکود نزدیک شده و رشد اقتصادی در سراسر جهان از جمله اقتصادهای برتر، ایالات متحده، اروپا و چین ضعیف‌تر خواهد شد. جزئیات بیشتر از فوزیه احسان.
بانک جهانی که برای پروژه‌های توسعه کشورهای فقیرتر قرض فراهم می‌کند، در گزارش سالانه خود پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی در سال جاری میلادی تقریباً به 50% کاهش خواهد یافت. این بانک قبلاً پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی جهان در سال 2023 میلادی 3% خواهد بود، اما حالا این پیش‌بینی به 1.7% تقلیل یافته است. اگر این پیش‌بینی درست ثابت شود، پس از بحران مالی جهانی در سال 2008 و سپس بحران اقتصادی ناشی از همگیری کووید 19، این سومین بار است که جهان ضعیف‌ترین میزان رشد اقتصادی را در 3 دهه گذشته تجربه می‌کند.
نشست رهبران سه کشور آمریکای شمالی با تاکید و تعهد بر حل آزمون‌های بزرگی که قاره آمریکا با آن مواجه است به پایان رسید. این نشست با اشتراک سران مکزیکو، ایالات متحده و کانادا در مکزیکو برگزار شده بود. مهاجرت‌های نامنظم، قاچاق مواد مخدر، توافقات تجارتی و ایستادگی در برابر تهاجم روسیه بر اوکراین در محراق این نشست قرار داشت.
ما سه کشور شرکای واقعی هستیم. به خاطر یک آینده مسئول و مرفه‌تر، همه مردمان ما با احترام متقابل با هم یک جا کار می‌کنیم.
به دنبال دیدار مشترک سران کشورهای آمریکای شمالی، ایالات متحده نتایج وسیع نشست را اعلام کرد که شامل برنامه‌های همکاری در عرصه زنجیره انتقال کالاها، تعهد برای کاهش انتشار میتان از کثافات و فاضلاب و تمرکز بیشتر بر انرژی پاک میباشد. نیروهای روسیه و اوکراین امروز چهارشنبه درگیر جنگ شدید بر سر شهر سولدار در شرق اوکراین شدند. با توجه به تحولات اخیر به نظر می رسد روس‌ها برای تصرف کامل منطقه دنباس در کنترل شهر سولدار دست بالا را دارند. وزارت دفاع روسیه گفته است که واحدهای هوایی روسیه شهرک سولدار را از شمال به جنوب مسدود کرده، اما معاون وزیر دفاع اوکراین گفته است که درگیری‌های شدید جریان دارد و نیروهای روسی بدون موفقیت تلاش می‌کنند تا خطوط دفاعی اوکراین را بشکنند. شهر سولدار برای روس‌ها ارزش نمادین، نظامی و تجارتی دارد و اگر نیروهای روسی این شهرک و معادن بزرگ نمکان را تصرف کنند، مهمترین دستاورد مسکو از آغاز تهاجم بر اوکراین در ماه فوریه سال 2022 میلادی میباشد. و تاتینا موسکلکوف، کمیشنر امور حقوق بشر در روسیه، امروز چهارشنبه گفت که اوکراین و روسیه روی تبادله 40 محبوس بعد از ملاقات وی با همتای اوکراینیش موافقه کردند. از زمان آغاز جنگ در اوکراین، تبادله محبوسین در میان اوکراین و روسیه مکررن صورت گرفته است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سپین خبرې په خبرونه کې د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. د قدرمنو میلمنو سره بحث بیا هم دوام ورکاو. البته د بحث موضوع د سعودي عربستان په جدې ښار کې د اسلامي هیوادونو د نړیوال سازمان غونډه و چې نن غونډه پای ته رسیدلې ده. په څرنګوالي ده چې د افغانستان اړوند موضوعات باندې څنګه خبري شوې دي یا کوم مسایل چې هلته په کانفرنس کې ذکر شوې دي یا پریکړه شوې ده، آیا طالبان به هغه ومني او کنه؟ خپل د دې سازمان پر رول د اسلامي هیوادونو ترمنځ او نور مسایل د درنو میلمنو سره راز پلو په خبرونه کې قدرمن میلمانه د سیاسي چارو کارپو آصف مبالغ صاحب او همدارنګه د سیاسي شنونکو الانور سیلاب صاحب.
بله جناب آقای مبلغ، ما آنچه با نظر داشته آنچه گفته آمد و ای که خب سازمان ملل متحد و نشست‌های مختلف از طرف نهادهای مختلف و کشورهای مختلف همه وضع محدودیت ها را محکوم کردن و این بار هم سازمان همکاری کشورهای اسلامی هم هر تصمیمی که به ایراد طالبان بالاخره گوش با اون ندن و اونا را نپذیرن، بالاخره طالبان چه گزینه‌ای دارن و چی سرنوشت در انتظار طالبان است به نظر شما؟
خب من فکر میکنم که گروه طالبان درک از حکومتداری، درک از نحوه مدیریت کشور، درک پلان برای مثلا 10 سال آینده کشور نداره و امروز هم شما میبینید که مشکلات اساسی را که در اقتصاد افغانستان وجود داره و تا حدودی با تزریق دلارهای آمریکایی اینا رفع میشد، این مشکلات چندان خواهد شد و به همین شکل فروپاشی اقتصادی، نبود امید به آینده، مردم افغانستان را جدا در یک فضای سردرگمی قرار داده. من فکر میکنم که اولا تضادهای درونی خود گروه طالبان به اوج خواهد رسید. دوما مردم به یک مرحله خواهد رسید که تحمل نخواهد توانست. در جای افغانستان ما امروز شاهد تحمیل مالیات های کلان و نام های مختلف بر مردم فقیر هستیم که توانایی پرداخت مالیات ها را ندارند. مسئله غصب سرزمینی را شما شاهد هستید در جای جای افغانستان. مسئله تیرباران های خودسرانه را شما شاهد هستید در جای جای افغانستان. من فکر میکنم به این شکل نه نظام بین الملل میتانه با گروه طالبان مراوده داشته باشه و نه مردم افغانستان بعد از یک مدت برایشان قابل تحمل خواهد بود و نه هم نظم اقتصادی جهان میتانه به اصطلاح وضعیت افغانستان را پیش ببره و به یک شکل سقوط بانک های خصوصی شما بگیرید تا بحث خروج سرمایه ها که اتفاق افتاده و امروز با بلوکه کردن بخش از سرمایه های مردم گردش پولی را اینا حفظ کردن. من تصور من این هست که طالبان اگر نیاید و خواسته های مردم افغانستان احترام نگذاره، اگر به ایجاد یک نظام که مورد تایید مردم افغانستان باشه گردن نگذاره، اگر به رفتارهای چندگانه ایره که در قبال همسایگان ما و شما داره و اینا بعضن بسیار زنگ خطرهای شدید را و صدا میاره حتی برای متحدان سابق طالبان مثل پاکستان، من فکر میکنم که باز طالبان چاره جزئیه که از این خاک بره، از زعامت خاک بره، برایشان باقی نخواهد ماند، گزینه باقی نخواهد ماند. حرکت های بسیار تحریک‌آمیز را طالبان در هماهنگی با TTP پاکستان انجام میده و اینا بحث تمامیت ارضی کشورها هست، بحث به هم خوردن نظم بین المللی هست، به هم خوردن مرزها و جغرافیای بین المللی هست. یا طالبان واقعا متوجه رفتارهای ریسک‌آلود که انجام میدن نیستن و یا ایه که به اصطلاح با آگاهی و علم یک عده میخواین که به همو آرزوهایی که من بیشتر اونا را تعبیر به خوابهای آشفته میکنم برسن، اما امکان عملی شدنش بسیار بسیار کم هست.
تشکر آقای مبلغ.
سیلاب سب در طالبان اکلنه در افغانستان در خزو پاورانده، البته در اسلامی حوادونو نره وال سازمانم دیتا عرسته چه باید در بیرنه غنده اونیسی ترچو اغا خپل هدف در کم هدف در مخی چه در سازمان جول شوه ده چه اغا در اسلامی ارزختونو او در دنیا گرد گرده در اسلامی ارزختونو او اصلی اسلام رسول دی د ماغه په اساس البته د کوم هدف شه دوی سره ده د غونډه جوړه شو او دوی کړنې د غیر اسلامي وبلل شو. د دې مخکې هم د اسلامي همکارۍ د سازمان نه مخکې هم د اسلامي فقه نړیوال اکاډمي هم د اسلامي په خپرولو سره په خوځ باندې د طالبانو لخوا د بندیز غیر شرعي او اسلامي بلل و. اوس کچیرته ټول دنیا د ټول دنیا اسلامي هیوادونه د طالبانو د کړنې د فقه پرانا کې د شریعت پرانا کې دوی غیر اسلامي بولی او بیرته طالبان په وړاندې دریږي او دوی خبره ونه مني د اسلامي سازمان پریکړه ونه مني، خپل اسلامي سازمان به دوی په وړاندې څه ډول دریز نیسي، څه به کوي، وروسته قدم به څه
ورسته قدم کوله ډیر لري دی چې بیا بس کیږي، لیکن دا دی چې دا اوس هم د اسلامي کانفرنس د دې نظام پر رسمیتونه پیژندلو او هغه وطن د اسلامي نظام پر سترګ ګوري او نه وته دی مسؤل نظام پر سترګ ګوري. سبب هم دا دی چې په اسلامي کانفرنس کې د افغانستان د پوخانی جمهوری اسلامي نظام نماینده تر اوسه پورې هلته برحال حاکم نه است. بل خبره دا چې په 2001 کال په اخیرو شپو کې اسلام آباد کې د اسلامي کانفرنس لخوانه د اسلامي تعاون د تنظیم لخوانه ته غونډه جوړه شوه چې موږ واړو افغانستان په یو شکل د اسکالو پر رسمیت باندې پیژنو. تقریبا 12 اسلامي ملکونو هلته د خبره منظمه جوړه کړې و چې موږ په اسلام آباد کې د اعلان کوو چې موږ د طالب د نظام چې هر شهر د پر رسمیت پیژنو، چې اندونیزیا او ماليزیا او عربستان او څو نور هیوادونه ورسره ملګري شوي، اردن موږ د ازي پر رسمیت پیژنو. نو د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشی ورته ویل چې ضرورت نشته لري پس چې افغانستان کې هر څه غواړي موږ یې درته کوو، که کومک رسوي موږ یې وړو، که چاته پیسې ورکوي موږ یې وړو، که دوا وروړي موږ یې وړو. تاسو به هیڅ مطمئن نشئ پاکستان افغانستان د کنټرول لاندې لري او د ضرورت نشته چې مستقیما تاسو داغي سره کېنی او پاسې وي. نو په دغه حالت کې چې د اسلامي کانفرنس لپاره یو د پاکستان سفیر الترازی او ټول خبرې د افغانستان په نمائندګۍ ورته کوي او د سیو ته ځان
دا خبرم څونه موثقه ده دا خبرم څونه موثقه ده
نو موثقه ده چې تاسو کولای شئ د مستقیما وای سي له پښتنه او کمال امزدي او ډیپلوماټ ویلي چې اسلام آباد جلسې له تلو چې دغه سن منګوې دولس ملکونو غوښتل چې دا نظام په رسمي توګه پیژنو یو زمینی رسمي پیژندنه چې لکه ډیر ښکارم نه خو چې منګه راشه درشه او سفارتونه په کابل کې خلاص شي زاري مخالفت هم د شاه محمود قریشي کړو طالب چې اوس په کوم چوکاټ کې د خپل عمل مخ کې بي د اسلامي نړۍ سره وی چا ته پام نه ورکې چا ته لفت نه ورکې چا سره راشه درشه نه ساتي نو دغه په دې تم باید بيخي نشي چې څوک په رسمي توګه پیژني په دې خو بي باندې ځکه چې دا خوینه هغه ملکونه چې دا نظام په رسمي توګه پیژني هغه خپل ولسونو ته سوي چې ما تاته په علم په فرهنګ په تاریخ په جغرافیه کې څه دي یو شی اضافه کوي د نظام په رسمي توګه پیژندلو هر څوک چې بل څه په رسمي توګه پیژني خو د یوې مادي مانوي فرهنګي اجتماعي سیاسي ګټې په خاطر دا کار کوي د افغانستان د برحال سیاسي نظام کوم د سی بین المللي او حرکت ته چې دا بګني د نور ملکونو په علم کې اضافه شي د نور ملکونو په سیاسي حیثیت مزید لخوانه یو څه شی اضافه شي نو د دې دغه کړو وړو چې بيخي ځان ورته داسي د افلاطون او سقراط اولاد ښکار دي چې دیګني په هر څه تور او مامور دي نو نو دنیا ټوله په غیر اسلامي دیوال د 15 مولې شهبان چې نه د اسناد درک معلوم دي نه د علم درجه معلومه ده نه توانی معلومه دي نه تاریخ معلومه دي نه جغرافیه معلومه دي او مشغول حالت کې افغانستان واقع کړي دي د ټوله دنیا د علماء او ځان او تاریخ ښکاری او نور دنیا ته ټوله چې جاهل ښکاری په دوه کې دا خبره کوي چې او څه ورته ویل تاسو څه کوم اسلامي نظام غواړي د قطر کې چې دا سيدي که په سعودي کې چې دا سيدي وای نه دغه جهاد نه لري موږ د جهاد امتیاز لرو نو موږ چې سره کوم نظام جوړو دا زموږ خپل یو ابتکاري سيدي ته دی یو ابتکار خو په میز باندې کې
سي لا څه دا اساس د معلوماتو د مخې جهاد کې دغه امتیاز طلبي څنګه د کتاب په کې معلومات ولري ځکه جهاد د خدای په نوم فی سبیل الله پایل شي د افغانستان په دغه څو کلونو کې کده روس په مقابل کې اوس کده امریکا په مقابل کې د طالبانو د وینا د قرار چې جهاد کې فی سبیل الله پایل شي اما په امتیازاتو بیرته دوام پیدا کوي او به ختم شي تر پلار نه تر زوی او زوی نه تر مسی پورې امتیاز غوښتل کیږي دغه خبره څنګه ده
خبرم دغه ده چې دا دلته یو څو کسانو سره د وطن برمته دي ما دوبره دي جهاد کړې نو اوس په دې دنیا کې کیش اجر غواړم او د قیامت پر ورځ خو دې مطمئن دي چې په دې جرایم پیشل اعمال باندې خود ته نه جنت سره نه ولا که سر اجر ورکي نه ثواب ورکي نه د جنت کې د امتیاز په شکی باندې کې نه چې دوبره دي جهاد وکړي او د خپل ولست په بمونو والو زول خپل ورسې ټیکټ ټیکک د بازار په منځ کې ځان والو زول د مکتب په مخ کې ځان والو زول په بانک کې خلک وایي چې سړک ته انسان نه بریخه ته د کوم دیني اعتبار په اساس باندې د قیامت پر ورځ باندې امتیاز انتظار فکر نه کوم چې د دې خلکو د فکر او عقل ورته برابر ووسی هغه د اخرت اجر خدای تلته کېشت افغانانو د پټه ویشتل د جهاد په نامه باندې موږ سره سلويش کړه د اسلامي تنظیمونو کوم رویو کړل لکه دوی چې ماسکو فتح کړی لکه دوی چې کوم ځای کې يهود شړلي خپل ول سره داسې تربګنۍ نه ډخه راویا لکه دوی چې د دشمنانو په لاس ورغلي او د مریخ نه راښکته شوی او په وتارت کې د بل چا سره جنگي د دې وطن خلک دي د دې وطن مسلمانان دي هیڅ دین نه څوک نه دي خبر چې څوک د کومې درجه مسلمان دي هیڅ دا هیڅ سینه نه د ښکول چې د پزړه کې دنه نشته چې لیکل لري دا د دې وظیفه نه ده چې د خلکو درونه ونه لري نه کې څه لیکل شو
تشکر آقای سلام جناب آقای مبلغ پیشتر آقای سلام فرمودن که شما را از کشورهای اسلامی در نشست اسلام آباد میخواستند که به طور ضمنی حکومت طالبان به رسمیت بشناسند و به گفته آقای سلاب که پاکستان وزیر خارجه پاکستان مسئولیت کمک رسانی و مفاهمه را با تمام حکومت طالبان به دوش گرفته بودند در حال حاضر چی فکر میکنین که حکومت طالبان با همه محدودیت ها و دساتیری که یکی پای دیگر سخت و سخت گیرانه تر آشکار میشه چی موقعیت داره در حال حاضر همچنان به حمایت و در پشت پرده البته به حکومت طالبان ادامه میده و یا ای که برعکس میخواه آهسته آهسته از حکومت طالبان فاصله بگیره کدامش بیشتر به نفع پاکستان است؟
خب پاکستان همیشه دغدغه های نسبت به حاکمیت ها در افغانستان داشته و من بارهای را توضیح دادم که در بخشی از دغدغه ها حق به جانب بوده یعنی ما به عنوان کسانی که امروز تاریخ را ورق میزنیم بعضی از خطاهای حکومت های گذشته افغانستان را باید قبول بکنیم و این به این مفهوم هم هست که من میخوایم به مردم خود بار بار گفتیم و باز هم بگیم که به هیچ عنوان این بحث قومی نیست. ببینید شما اگر سعادت یک ملت را میخواهید میتونید وقت خودتان قوی باشید برای اونا در مناطق مختلف، در وزیرستان شمالی جنوبی. ما میگیم که اصلا کسانی که در خیبر پختونخوا هستند، در وزیرستان هستند، در وزیرستان جنوبی هستند، مردم ما باشه. اما ما آیا به صلاح هست که امروز به مسائل ارضی و مرزی پاکستان دست بزنیم که هم اونا بدبخت شوا و هم مردم ما در قندهار و کنر و پکتیا و طرف و طرف؟ من فکر میکنم یک حاکم به اصطلاح که دردمند باشه و استفاده سیاسی از مسائل حساس ارضی نکنه، روش دیگری را که بتانه جواب بده امتحان میکنه. حکومت های سابق افغانستان شعارهای مفت دادن و این شعارهای مفت خون و قیمت خون جوانای مردم ما ختم شد. از تحتی زمان داوود خان شما بگیرید تا بعد از او که پاکستان به دلیل همین دغدغه مرزی نه پشتونای پاکستان را گذاشت که رشد بکنه و امروز در فقر زندگی میکنه اونا، و نه پشتونای این طرف و مردم ما را گذاشت که اینا یک حاکمیت مستقل، یک حاکمیت که به رفاه مردم بپردازه به وجود بیاید. پاکستانی ها سعی کردن که با افراطیت مذهبی، با در کنترل داشتن مراکز دوبندیه، شاگردای همونا رو در افغانستان حاکم بکنن. اما امروز یک ترس برایشان به وجود آمده و او هم این هست که احساس میکنن در بین طالبا هم نوع نشنالیزم وجود داره و ممکن هست که با همکاری TTP تمامیت ارضی پاکستان رو به خطر بندازن. حتی از عمران خان اینا ترس دارن، حتی از منظور پشتین اینا ترس دارن، به دلیلی که منظور پشتین هرچند که جنبش مدنی هست اما در روحیه نشنالیزمی ممکن هست با اینا یک زمان یکی شود. بنابراین امروز جبهه پنجاب پاکستان از طالبان ترس دارد و دلیل ای که نفوذ طالبان افغانستان بر روی TTP پاکستان زیاد هست و TTP مستقیم با بلوچ ها هم کار میکنه، دست به عصا حرکت میکنه و برمیگرده به عمل کرد طالبان. اگر طالبان دخالت بکنه در مسائل به اصطلاح داخلی پاکستان، هیچ بعید نیست که به عنوان دشمن تلقی بکنه پاکستان و باز ما درگیر یک جنگ بسیار طولانی شویم. مگر من این هست که اگر کسایی فکر میکنن که دامن زدن به مسائل مرزی و به رسمیت نشناختن دیورن به نفع مردم اونا هست، خطا میکنن. امروز ما اگر یک کشور قدرتمند در افغانستان داشته باشیم، میتونیم که به همو کسایی که احساس میکنیم که اونا مردم ما هست از روش دیگه خدمت بکنیم.
تشکر خواهی مبالغ.
مننه مبالغ صاحب. سیلاب صاحب، تردید اما ده طالبان ده واکمنه اینا تردید اما ده ملګرو ملتونو ده اعلامیو او انتقاداتو او غوښتنو نیولې تر اسلامي هیوادونو پورې، گاونډیو د سیمې او د نړۍ د ټولو هیوادونو د غوښتنو نیوکو او اعلامیو پورې، د مؤسسو چې داخل د افغانستان کې کار کوي، د هیڅ یو غوښتنه تر اوسه پورې نه ده منل شوې. څه فکر کوئ چې په دا ډول تعامل طالبان بقا کولی شي؟
د سره خو اوس مطلق د زور خبره ده او د جنگ کې ځان وزنی بلم وزنی د دې سپرواګی نه دي چې موږ سې سوبني ټو فکر واخلې به بګنی موږ نه حکومت په زور ونیسي. اوس خو ته خپل تعالی ورکړې ده چې امریکا دغه شان،
یعنی دا خبره کړې ده چې موږ د شریعت مطابق وي خپل کار کو، ارڅ کړنی زموږ د شریعت مطابق دي موږ خپل کار کو.
خو اوس دا وتی څو پیدا شي چې وته وي د شریعت راشي، چې د شریعت پرانا کې د شریعت موږ تحلیل کوی دي د کیسوم را شریعت استریو سمرا نشتریو داتا ته چا په وکی د خندرې خدای د شریعت کورونا کې تر روانې لته نظام چلی. نو دوی مطلق د خپل زور، خپل هغه غرور او تکبر چې په ټول سیاسي لیډران او په پاکستان او امریکای په ګډه د افغانستان نو وېستل، هغه درې څلورونه چې په کابل کې ورته پاتې دي، هغه سره خو ناسکر ستنه ټوپکستانه حق لري چې شرطلاشي او ارزل چې سفر کوي باید ضمانت کې یو څوک دې تور کې چې بیا بیرون یو څوک سعودي او بیرته راشي. یعنی هغه دې چې کوم عفو اعلان کړی و چې ګنی دا ټول قام مجرم وو او موږ ورته عفو وکړه، دا غافي احترام خپل نه دی کړی. نو هغه چې د خپل فرمان احترام نه کوي، د خپل عفو احترام نه کوي، او خلکو جل کیږي د کور نه وباسي، بل ورځې مړ په سړک باندې چرته پروتي، نو د داسې نظام کې چې هلته پنځه شپږ قسمه ملیشي موجوده او یو د بل خبره نه مني، بل د بل خبره نه مني، بقا خو هیڅ امکان نه لري چې په دې اخلاق باندې دی ادامه پیدا کړي. دوی په دې باندې کډې رومرو کې درې څلور کال به نور مو کې خو زه دوی ته ویم چې سیاسي لوبه سره کوي، په دې وطن کې د حکومت شوق لري، د سیاسي میدان کې د پاتې کېدو شوق لري، هغه د خلکو نه د مشروعیت اخیستلو خبره ده. دوی ته دا خبره بیخي موضوع نه ده، خلک څه معنی لري او مشروعیت لا څه معنی لري. زه د خدای نماینده یم په دې ځمکه کې او مستقیما د الله تعالی سره په ارتباط کې مو د مغز نه احکام اخلم د عملي کوم. و دلته څوک نشته چې ورته ووایي چې تر نه ولي نه صحابي پیغمبري ختمه شوې ده، په کوم حق باندې ځان مستقیما د خدای نماینده ګڼي، په کوم علم، په کوم تخنیک او ټکنالوژي تصدیق شي. نو تاسو چې دومره په غرور او تکبر باندې خپل ول سره تعامل کوي او دا درته د سیخکاري لکه په غنیمت کې د داخل کې ولي او یا د جنگي اسیران د ټول سلویخ میلیونه نفوس سره برامته دی اوس فعلا، نو د داسې ذهنیت سره هغه سره خبره بیخي نه کیږي. دته باید ته یا قومي قوي زور خی چې خل را پاسیږي ټول په ټولو ولایتونو کې ورته ووایي چې نه مولانا داستا شخصي زیادات نه دی او دا یوازې ستا ملکیت نه دی چې ته را پاسیږي او په خپل ذوق باندې د عمل کې اداره کړي. دلته د خلکو غوښتنې دي، د خلکو ضرورتونه دي، د خلکو احتیاج دی، په زرهاو خلک بیکاره دي، په زرهاو مریضان دي، په زرهاو ماشومان د سوی تغذی سره مخامخ دي، په زرهاو معتادین، یعنی په میلیونونو دي، خو زه په زرهاو وایم، مطلب د زیاتوالي په صیغه باندې د دې خلکو علاج پکار دی، د دې ځان پکار دی، روزي غواړي، د کار غواړي، د حیا ژوند غواړي، په دې وطن کې دا تاسو سره چې د جنگي اسیران نه دي او نه داسې شخصي مزدوران چې بس ته د سوې دی په تلیری ساته باندې ولاړي.
تشکر جناب آقای سلام. فقط دو نیم دقیقه به ختم برنامه مانده و بالاخره با آقای مبلغ برنامه را جمع بندی میکنیم. به اجازه همه آقای مبلغ، با آنچه گفته آمد کنفرانس نشست سازمان همکاری کشورهای اسلامی هم با پایان رسید و هزاران نشست دیگه هم بیگمان در مورد افغانستان ادامه پیدا خواهد کرد، بالاخره چی؟ بالاخره کاسه صبر جهان به سر خواهد رسید؟ چی تصمیمی خواهد گرفته شد؟
ما متاسفانه بعد از اینکه که در 2021 آگوست حکومت جمهوریت سقوط کرد، مردم افغانستان منتظر ای بود که حکومت جدید طالبان را ببیند و حتی بسیار از مفسرین سیاسی، بسیار از کسانی که رای سیاسی بودند، از اظهار نظر تند علیه طالبان پرهیز میکردند و دلیلی که میخواستند ببینند که آیا طالبان دهه 90 هست یا یک رویکرد سیاسی جدیدی را برای افغانستان ارائه می کنم، یک صبر و عقلانیت سیاسی را از خود به نمایش می گذارد که اگر قابل تعامل باشه با اینا تعامل بکنند. شما مجموعه های مختلف را دیدید که حتی به پاکستان رفتن اینا و سعی کردن که با طالبان خودشان بدون حضور آقای اشرف غنی احمدزی مذاکره بکنند. فکر اینا ای بود که ما اگر بتانیم با طالبان وارد تعامل شویم و به دلیلی که طالبان خواسته یا ناخواسته حوزه نفوذ خود
فقط یک دقیقه وقت دارین بفرمایید،
اما در اشتراک با اینا بتانن یک حکومت جمعی ایجاد کنن. طالبان ثابت کرد که نمیخواید، طالبان ثابت کرد که در پی حذف بقیه هست، طالبان ثابت کرد که به قوانین بین المللی احترام نمیگذاره، به حقوق انسان و زن احترام نمیگذاره. بنابراین من فکر میکنم مردم افغانستان باید به دنبال راه های عملی تر برای نجات پیدا کردن از سلطه دشخیم طالبان باشه اولا. دوما جامعه بین المللی اگر واقعا پابند به اصول بین المللی و شعارهایشان هست، برنامه های عملی با پشتوانه های عملی رو در قبال طالبان روی دست بگیرن.
بله، به نهایت تشکر جناب آقای مبلغ. از دو مهمان محترم آقای الله نور سیلاب و آقای آصف مبلغ جان سپاس که در برنامه با ما بودن و نظریات خود با ما و شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا قسمت کردند. برنامه حاضر در اینجا به پایان میرسه، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارم.
بله.
برنامه بعدی روایت امروز است که همکار ما فوزیه احسان را گردانندگی میکنن.
بله درن واوریدیم که تاسنم دیره منه نتی ترده شویم در امریکا غک آشنا رادیو در رکو راستی از سپینه خبر اوریدیم که اوی الله ملشه در امریکا غک آشنا رادیو خبرمونه لا هم ادامه لریم من سر حسین.